عالم
احمدی صاحب ستړي مشي او د ازادي رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم سر لنن هغه افغانان چې مخکې د کوم دلیل له امله د رای ورکولو لپاره نمونه نه دي سب کړي کولی شي چې په ټول افغانستان کې د نوم لیکلو مرکزونو ته ورشي. طالبانو ته مو د افغانستان د دفاع وزارت له خبرداري هم په دې خپرونه کې خبرو. خو لومړی خبرونه، د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا یو ځل بیا په افغانستان کې د جنګي جرمونو د ادعاو پر تحقیقاتو ټینګار کړی. ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغانستان له نیوزیلند سره لوبه وکړي. او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ څلور افسران وژل شوي. بشپړ خبرونه، د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنګي جرمونو په اړه د دې رد شوې غوښتنه ومنل شي. په اپریل میاشت کې دغې محکمې د لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا دا وړاندیز رد کړ چې غوښتل یې د افغانستان په دوه لسیزه جګړه کې د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC، طالبان او شریکانې، افغان چارواکي، د امریکا د وسلوالو ځواکونو غړي او د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA غړي د دې محکمې د قانون له مخې د افغانستان په جګړه کې په جنګي جرایمو کې د احتمالي لاس درلودو په تور پیژندلي وو. د جمعې په ورځ له محکمې څخه د میرمن بن سودا په رسمي غوښتنه کې راغلي چې د افغانستان د جنګي جرایمو په اړه د تحقیقاتو مخنیوی نه یوازې د هر ډول محکمې نتیجه اغېزمنوي، بلکې په خپله د محکمې د ترسره کېدو امکان هم اغېزمن کیږي. وروسته له هغه چې میرمن بن سودا د دې قضیې په تړاو د رسمي تحقیقاتو غوښتنه وکړه، دا قضیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له انتقاد سره مخامخ شوه. په اپریل میاشت کې امریکا دې هیواد ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالي فاتو بن سودا ویزه لغوه کړه او خبرداری ورکړ چې دې محکمې له نورو کارکوونکو سره به ورته چلند وشي. افغانستان نن د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوی او دا دواړه لوبې بایللې دي. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې له سریلانکا او بنګلاديش سره لوبې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوتن ښار کې د افغانستان په وخت د ماښام 5 بجې پیل شي. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي بمائن په چاودنه کې څلور پوځي افسران وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ خړ کمر سیمې ته نږدې شوې ده. دا هغه سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو د می میاشتې په 26 نېټه د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړیو سره نښته وکړه. په هغه پیښه کې د 13 ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو ویلي وو چې پوځیانو د دې غورځنګ پر لاریون کوونکو ډزې وکړې. پوځ بیا ویلي وو چې لاریون کوونکو پر یوه امنیتي پوسته حمله وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو پر وړاندې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځپنې پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پر یوه شرکت بندیزونه ولګول. دا اقدام د هغو هڅو برخه بلل کیږي چې واشنگتن غواړي پر تهران فشار راولي چې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. دا بندیزونه د PGPIC په نوم د تیلو پر شرکت او د دې شرکت پر 9 نورو تابع شرکتونو او همدارزی پر بهرنیو پیرونکو لګیدلی دي. دا شرکت د ایران د پټرولو د تصفیې 40% برخې ظرفیت لري او د پټرولو د تصفیې 50% صادرات له همدې شرکت دي. د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه وایي یاد شرکت له یو بل شرکت سره مالی مرسته کوله چې د ایران اسلامي انقلاب پاسدارانو تر کنټرول لاندې دی. د ایران اسلامي انقلاب پاسداران امریکا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دي چې خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقه ته رسیدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو چې مو د کومو تعرفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10 به وضع کیږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول شوه. په واشنگتن کې د مکسیکو سفیر مارتا بارسینا بیا څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. دې د خپل هیواد ژمنو ته اشاره وکړه او ویې ویل
دا وایي مکسیکو به په بېسارې ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره به په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د مې په دیرشمه خبرداری ورکړی و چې له مکسیکو څخه به پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي که چېرته امریکا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي. د سوریه په شمال لویدیس کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه سخته شوې ده. په همدغه ولایت کې د سوریه حکومتي ځواکونو له دوو اونیو راهیسې د یاغیانو پر اخري مرکز عملیات پیل کړي دي. دولتي خبري آژانس سنا وایي د جمعې پر ورځ یاغیانو پر پوځ برید وکړ چې بیا پوځیانو د جګړې لومړۍ کرښه پیاوړی کړه. د روټرز خبري آژانس راپور له مخې د سخت دریځو په وینا د پنجشنبه په ماښام په همدغه ولایت کې درې مهم کلي نیولې دي. دوی هغه راپورونه رد کړل چې وایي حکومتي ځواکونو ځینې سیمې له لاسه ورکړې وي او هغه یې بیرته لاندې کړي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفا 12/6 نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر پیل شي.
شل ورځو لپاره نوم لیکنه ده د څلور دیرش ولایتو کې هم زمان پیل شي.
وروسته له دې چې په لنډه موده کې امنیتي ځواکونو د غزنی دوی ولسوالۍ له طالبانو ونیولې د افغانستان لوی درستیز طالبانو ته خبرداری ورکړ.
دا غز دا میدان فقط شما انتحار نکنین، شما مردم د مساجد او د کلینیکا او د شهر نکشین.
په دې خبرونه کې ودا هم واوري چې د امریکا د کانګرس په لسکونو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د شوزو پر باندې ټینګار کړی. نن په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو مسابقه ده.
واقعا شهزاد محمدی یو ډیر پیاوړی توپهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې.
وایي چې اختر تیر شي نکریز پر دیوال و ته په خو که اختر تیر وي بیا هم له میلو بل اختر ته څزده کولای شو.
نه یوازې خوستوالو بلکې گاونډي ولایتونو او حتی له مزار او کندوز او تخار څخه هم دوستان راغلل او دلته میلې وکړل. د شپې تر درو بجو پورې پارکونه خلاص وو.
د افغانستان د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په درې رش ولایتونو او د عمومي نوملیکنې پروسه یوازې په غزنی ولایت کې سر لننه چې د خبرګولي 13مه نیټه ده رسمان پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه د چنګاش میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریز انتخابات د روان کال د تلې په شپږمه نیټه وشي. ملالی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د رای ورکولو پر شرایطو برابر هغه کسان چې تازه هیواد ته راستنه سوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې سوي وي او یا هم روان کال قانوني سن 13 کلنۍ ته رسیدلی د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ګډون کوي. د تقویتي نوملیکنې بهیر په 3 ولایتونو کې او د رای ورکونکو عمومي نوملیکنې بهیر یوازې په غزنی ولایت کې لنن څخه چې د غبرګولي 13مه نیټه ده د چونګاش میاشتې تر لومړۍ نیټې رسمن دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون مخستن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چمتووالی لري او په سلو کې اتیا فیصده د نوملیکنې مواد ولایتونو ته انتقال سوي دي. ښاغلی ننګ زیاته کړه موږ د افغانستان په 3 ولایتونو کې د تقویتي نوملیکنې بهیر ترسره کوو او یوازې په غزنی ولایت کې د عمومي نوملیکنې پروسه عملي کیږي. مخکې په دې ولایت کې د رای ورکونکو نومونه نه وو ثبت سوي. په ټوله کې د افغانستان د 3 ولایتونو په 4 مرکزونو کې د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې د 2 مرکزونو کې د عمومي نوملیکنې بهیر عملي کوو.
د ولایت غزنی مو انجام میدیم.
دی وایي له غزنی پرته په ټولو ولایتونو کې د 9,500,000 کسانو نومونه تیر کال ثبت سوي وو چې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات د 1999 کال د تلی په 28مه او 29مه په 2 ولایتونو کې او په کندهار کې د عقرب په 5مه وسول. د خپلواکو او عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر تر پیل مخکې باید خلکو ته د دې پروسې په اړه پر عامه پوهاوي تمرکز کړی وای.
دوی پر نظر باندې کار دا و چې کمیسون په دې اړه باندې عامه پوهاوی ترسره کړی وای، خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکړی شوی چې دوی هغه ستونزې چې په پخوا کې پېښې شوې هغه بیا نه تکرارېږي. جعلي او تصویري تذکرو د مخېلو لپاره یې واضح روښانه پلانونه درلودی. موږ په دې باور یو چې دغه پروسه به هر اړخیزه او عمومي نه وي، بلکې کېدای شي یو محدود شمېر کسان ځان سره نوملیکنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې سر له نن شنبه په د تقویتي نوملیکنې د بهیر په اړه د عامه پوهاوي پروګرام هم پلي کوي. د حبیب الرحمن ننګ په وینا دا پروګرام به 900 مبالغین په مخ وړي. د افغانستان ولسمشریز انتخاباتو ته تر 4 میاشتې کمه مدت پاته ده. ټاکل شوی ده دا انتخابات روان کال د تلې میاشتې په 16 نیټه وسی. امنیتي ستونزې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې او راتلونکو انتخاباتو مخې ته له لویو ننګونو بلل کېږي.
ټاکل شوی ده چې نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو لپاره تقویتي او په غزنی ولایت کې عمومي نوملیکنه پیل شي. ملالۍ بشیر پر دې موضوع چې تقویتي نوملیکنه څه ده د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له رئیس هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا پروسه به 4 ورځې دوام وکړي. اغلی نورستانی وویل
منګه د تقویم او د خپل د مغه پلان مطابق سشن ورځې لپاره نوملیکنه ده. دا د
نورستانی صاحب ستاسو هدف دا دی چې غزنی ولایت په هم په دې نوملیکنه کې شامل وي؟
او بل
د دغه پروسې هدف که تاسو راته بیان کړئ.
یو خو چې دا زمونږ هیوادوال د خپل حق نه چې محرومه او یا دا چې ماجر و نه و یا دا چې غفلت یې کړی و بعضې یا دا چې دی و نه و پوه شوي چې په کوم وخت تذکره ویسي او نوملیکنه وکړي، نو دا دی و د خپل دغه کسان چې پاتې شوي دي و د خپل هغه حق نه برخمن کېږي. او د دې په خوا کې چې د دې حق نه برخمن کېږي بل دا چې ګډون به کوي د بل حق ده چې سپیکر شوی او تذکره او نوملیکنه یې شوي وي دا به هم هغه مضبوطه مرکز ته د رای ورکولو لپاره چې یو حق ده دا حق به هم ترسره کېږي. او د دې په خوا کې په خپله همدغه کسان چې تاسو راجستر کوي په راتلونکو ټول ټاکنو کې هغه د خلکو د ګډون یوه ښه بېلګه ده، ځکه چې هغه یو تعداد چې واجد د شرایط یوه رایه ورکړي هغه لړۍ هم تقریبا یو همدا چې د نوم نه یې معلومي چې تقویتي یو تقویتي برخه ده، یوه ښه بېلګه ده چې د خلکو ګډون او د خپل د حقه برخمن کېدل.
او په دې پروسه کې څومره کسان برخه اخلي؟ یعنی دا پروسه څومره پرسونل پر مخ وړي؟
لکه چې موږ دوه برخې کې دا لیکل کېږي، یو د ښځو لپاره ده او یو د نارینهوو لپاره ده. یعنی هماغه مرکز ته چې خلک مراجعه کوي دلته به دوه برخې چې یو د نارینهوو لپاره ده یو د ښځو لپاره ده.
او د رایې ورکوونکو د شمېر په اړه که یو څه راته ووایاست څومره اټکل سوی دی؟
په همدغه 20 ورځو کې موږ هغه کوو دا نوملیکنه ادامه پیدا کوي، نو دا چې بیا د دې شمېر به څو ته رسېږي دا نو هغه د خلکو ګډون د خلکو ګډون کوي بیا به موږ دا خپله احصایه اخلو چې دې دغه نوملیکنه ترسره.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی وای هغه کسان چې تیر ځل د انتخاباتو د رای ورکولو له نوملیکنې د کوم دلیل له امله پاتې شوي دي کولی شي چې خپل نومونه سر لننه د انتخاباتو په مختلفو مرکزونو کې په افغانستان کې ولیکي. البته په غزنی ولایت کې دا نوملیکنه عمومي ترسره کیږي، ځکه چې د غزنی په ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات نه دي ترسره شوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار
د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان لوی درسیس طالبانو ته خبرداری ورکړ. بسم الله وزیری پرون په کابل کې ویل چې طالبان د مخامخ جګړې زور نه لري او د دوی تر واک لاندې سیمې به ونیسي. تفصیل له کابل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ د بیرته نیولو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې له سیاسي لارې د جګړې په ختمولو ټینګار کیږي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیری د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي.
دا زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان نیول ویشت خاوره به هم وسلوالو ته پرېنږدو. تاسې به په نږدې راتلونکي کې وګورئ چې یو شمېر نورې ولسوالۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي بیرته ونیسو. دا ګز دا میدان طالبانو ته وایو چې تاسې عام وګړي په کلینیکونو، جماعتونو او ښارونو کې مه وژنئ، بلکې راشئ د جګړې ډګر ته او هلته به پوه شئ چې څوک د جګړې توان لري.
له دې سره راپورونه څرګندوي چې د افغانستان 45% خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. له دې ټولو سره یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره باید په دغو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وویل
خو نیول خو آسانه دي، اما ساتنه ډېره مهمه ده. ساتنه وخت کېدای شي چې دغه د خوجه عمري ولسوالۍ چې دي ونیوه، دوی دلته توقف ونه کړه، بلکې د تعرض انکشاف پیدا کړه. تعرض تر هغه وخته پورې انکشاف پیدا کړه چې تر هغه منطقې پورې دوی باید ورسي چې نور د دښمن
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې وړاندې هم د یو شمېر ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی، خو په وینا یې بېرته د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلي. د دوی په وینا اړتیا ده څو د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي او د ولسوالیو د کنټرول د ساتلو لپاره افغان ځواکونه تجهیز شي.
افغان ځواکونو پرون د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ونیول او نږدې اونۍ مخکې تر دې افغان ځواکونو د دې یک ولسوالۍ له طالبانو نیولې وه. د غزنی چارواکي وایي په دغو دوو ولسوالیو کې هر ډول پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ وو. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی چارواکي وایي له کم یو کال ځنډ څخه وروسته یې بیرته د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده. د غزنی والي وحید الله کلیمزی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ورځې 9 بجې افغان ځانګړو ځواکونو د غزنی ښار ته څیرمه په 40 کیلومترۍ کې پرته د خواجه عمري ولسوالۍ ونیوله، چې دغه ولسوالۍ پرته له کوم مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته لوېدلې ده.
د تعلیم او تربیې په برخه کې مشکلات رامنځته شوي وو، ځینې مکاتب تړل شوي وو، همدغسې انکشافي کارونه تر ډېره حده پورې ټکنی شوي وو. ولې نن لله الحمد د هغه پلان له مخې چې د غزني د ځینو سقوط شویو ولسوالیو د بیرته نیولو دپاره په ولایتي محلي کچه طرحه شوی دی او مرکزي ادارو د امنیتي سکتور مشرتابه د موږ سره تایید کړی دی. په لومړی قدمه کې موږ د دې یک ولسوالۍ تصفیه کوو، هلته زموږ قوتونه میشت شول. په دوهمه قدمه کې په ډېر لنډ وخت کې موږ خوجمري هم تصرف کړل.
والي وایي په دواړو نیول سوو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې دا دوهمه ولسوالۍ ده چې د دولت لاسته لویږي. دا تېرې مویې میاشتې په 28مه نېټه د غزنی د یک ولسوالۍ هم افغان ځواکونو نیولې وه، چې دواړه ولسوالۍ د 13 اګست میاشت په 10مه نېټه پر غزنی د وسلوالو له لوري د درنی او خونړۍ جګړې وروسته طالبانو نیولې وه. د غزنی خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په داسې حال کې د افغان ځواکونو لاسته لوېږي چې د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت ټولې له لاسه وتلې ولسوالۍ او سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. اسدالله خالد تر کوچنی اختر درې ورځې وړاندې غزنی ته وروستی سفر کړی و او دلته یې خبریالانو ته ویلي و چې د لویو لارو او د ولسوالیو د خلاصون په مخه یې پوځي او تصفیوي عملیات پر لاره چولی دي. هغه زیاته کړه نن یې هم په دغه مخه دغه ولایت ته سفر کړی دی او له محلي او نظامي چارواکو سره یې د پلان د ښه پرمختګ په اړه خبرې کړې دي.
امنیتي وضعیت او د خلکو د وضعیت د ارزونې لپاره راغلی یو. نن ښه مجلس درلود له والی صاحب او له امنیتي مسؤلینو، قمندان صاحب د امنی لوا، رئیس صاحب د امنیت او د قطاعت خاص د قمندان صاحب سره ټولو سره مجلس وکړو او مجلس هم ډیر لومی د ډک او کاری مجلس.
دا په داسې حال کې ده چې دولتي چارواکي د روان کال له پیل څخه په غزنی کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هوایي او ځمکني عملیاتو او په دغه عملیاتو کې وسلوالو ته د درنو زیانونو اړولو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا سې ټایر شته چې هوا نه لري. په دې اړه به وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې واوري، خو د دې خبرونې په دې برخه کې به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تېرې یوه اونۍ کې د افغان ملکیانو او دولت پلوه ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تېرې یوه اونۍ لږ تر لږه 50 دولت پلوه ځواکونه او 19 ملکیان وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ورانولو ادعا کړې. تر ټولو خونړی برید د نیویارک ټایمز په خبره په اوروزګان کې و چې پکې طالبانو د شهید حساس ولسوالۍ مرکز هدف وګرځاو او 19 افغان پوځیان یې ووژل. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د مې له 13 د جون تر 16 په غور، پکتیا، لوګر، بغلان، کابل، کندوز، میدان وردګ، هرات، جوزجان، سرپل، غزنی او اوروزګان کې د مرګ ژوبلو شمیرې خبرې کړي. د نیویارک ټایمز په دې راپور کې چې د مرګ ژوبلو شمیرې پکې یاد شوي، د کمکی اختر درې ورځې هم شامل دي. طالبانو ادعا کړې چې اختر کې په افغان پوځیانو برید نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم په همدې موده کې د یو شمېر وسلوالو مخالفینو د وژلو شمېرې خبرې کړي. په افغانستان کې داسې وخت د خلکو د وژنې راپورونه خبرېږي چې دغه هیواد د سولې او پخلاینې په سر هڅې روانې دي او معلومه نه ده چې څه وخت به د انسان وژنې مخه ونیسي. ډیپلومات خبرونه په افغانستان کې د روسیې پر رول او د دغو دواړو هیوادونو په اړیکو تمرکز کړی دی. په مطلب کې د موسکو وروستۍ ناسته هم یاده شوې ده. یو شمېر افغان سیاستوال او د طالبانو د سیاسي ډلې مشرانو د مې په وروستیو کې د موسکو په قربتوب سره کېناستل او د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړې. د ډیپلومات په لیکنه کې هم روسیه غواړي د افغانستان د کړکیچ او جګړې په حل کې د پام وړ رول ولري. د موسکو وروستۍ ناستې ډېرې خبرې را پیدا کړې، ځکه د افغان حکومت استازي پکې حضور نه درلود. خبرونه لیکي د موسکو په ناسته کې د ولسمشر اشرف غني د حکومت د استازي نشټواله کومه د تعجب وړ خبره نه وه، ځکه په دې وروستیو کې د لویدیز له ملاتړ برخمن افغان حکومت او روسیې اړیکې تر پخوا سړې شوې دي. د ډیپلومات په لیکنه لدی چې د افغان حکومت استازي له طالبانو سره له خبرو لیرې پاتې دي او دا چې روسیا د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې د طالبانو د رول په تړاو لږ څه آزادانه دریز لري، افغان حکومت غوسه شوی دی. روسیې لومړی وار هم په فبروري میاشت کې طالبان ورغوښتي و څو د حامد کرزي په مشرۍ له ځینو افغان سیاستوالو سره وګوري. روسیا بیا بل څه وایي. دا هیواد استدلال کوي چې هدف یې یوازې له طالبانو سره د اړیکو ټینګښت دی، څو د افغان سولې په پروسه کې اسانتیا رامنځته کړي. د روسیې په خبره قصد نه لري چې له طالبانو سره شراکت وکړي، خو اخوا متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي او دا کار په افغانستان کې ناامني زیاتولی شي.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه لشکرګاه ته ګرځېدلې دي څه کیسې کوي؟ د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې په دې اړه په تفصیل واوري. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. امریکا او روسیې پر یو بل تور پورې کړی چې د فلیپین په اوبو کې جنګي بیړیو غیر مسلکي او خطرناک عمل کړی دی. دا وروسته له هغه چې نږدې وه د امریکا د سمندري ځواکونو د توغندیو وړونکې بیړۍ او د روسیې جنگي بیړۍ له یو بل سره ټکر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې هیواد به روسیې ته د دې پیښې په اړه رسمي شکایت وکړي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر پوره پورکړي.
په داسې حال کې چې کشفي الوتکې معلومات ټولوي، ډیری وختونه د امریکا او روسیې الوتکې د دواړو هیوادونو له پولو سره نږدې په سیمو کې له یو بل سره نږدې تیریږي. خو دا کمساری خبره ده چې په اوبو کې د دغو دواړو هیوادونو جنګي بیړۍ دي دومره یو بل ته نږدې سوي وي. د پاسفیک فلیټ په نوم د روسیې جنگي بیړۍ د جون په 8 نیټه تور پوری کړ چې امریکایي یو اس اس چانسلر ویل دومره نږدې ورغله چې شایي ټکرې کړې وای. د امریکا لوري په یو اعلامیه کې ویلي چې روسي جنگي بیړۍ په ناخوندي مانور سره امریکایي بیړۍ ته دومره نږدې ورغله چې د خپل عملیا او بیړۍ امنیت په خطر کې واچوه. اعلامیه زیاتوي چې د دې ناخوندي عمل په نتیجه کې امریکایي چانسلر ویل بیړۍ اړه سوه چې خپل ټول انجنونه د پرشاتک پر خاطر په کار واچوي او د ټکر مخه ونیسي. خو د روسیې بحري قواو ویلي چې چانسلر ویل ناببره خپل لور بدل کړ او د روسي بیړۍ په 50 متری کې مخې ته تیره سوه. امریکایي بحري قواو دا د روسیې پروپاګند بللی او ویلي دي چې روسي بیړۍ چانسلر ویل ته له 1500 څخه تر 1500 مترو پورې نږدې ورغله. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په ورجینیا ایالت کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا به په رسمي توګه روسیې ته په دې اړه شکایت وکړي. د زیاته کړه دې ناخوندي او غیر مسلکي چلند پرته له شک زموږ شدي او سړي له خطر سره مخامخ کړل. د دې له مسلکي توبه مننه چې هیڅ پېښه رامنځته نه شوه. زموږ پوځ به د دې عمل په نتیجه کې له روسي پوځ سره تماس ونیسي او بیا به زموږ ډیپلوماتیک ماموریت روسانو ته شکایت وکړي. د امریکایي بحري قواو په خبرو کړو ویډیوګانو کې ښکاري چې دواړه بیړۍ یو بل ته نږدې په سرعت روانې دي. دا پیښه درې ورځې وروسته له هغه ده چې په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا بحري قواو د روسیې پر 35 الوتکو تور پورې کړ چې په ناخوندي توګه یې د یوې امریکایي الوتکې مخه ونیوله. واشنګټن او مسکو هغه مهال هم پر یو بل تورونه تبادله کړل. امریکا ادعا کړې وه چې سوریې ته نږدې یوې روسي جنگي الوتکې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه نیولې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کله چې ټایر خراب شي وای هوایې ووته، خو دلته مو له داسې ټایرونو خبر وو چې هوا ته اړتیا نه لري. تفصیل له عصمت څاروان.
جنرال موټرز کمپنۍ د میشلن شرکت په همکارۍ داسې ټایرونه جوړ کړي چې هوا ته اړتیا نه لري. دوی د دې بې هوا ټایرونو چې اوپټس نومیږي او د عادي موټرونو لپاره یې جوړ کړي لومړنۍ نمونې نندارې ته وړاندې کړي، خو وایي چې دا ټایرونه به په 2040 میلادي کال کې په موټرو کې په پراخه پیمانه وکارول شي. له دې داسې ښکاري چې د بادیدونکو ټایرونو وخت په پای ته رسېدو دی. تر دې وړاندې د اکثرو موټرو د ټیوبونو اړتیا پای ته رسول شوې وه. د اوپټس ټایرونو په جوړولو کې له ربړ، ریزین او فایبر ګلاس څخه کار اخیستل شوی دی او جوړونکي وایي چې په لویو لارو کې د چاودلو خطر نه لري. جنرال موټرز وایي چې سږ کال به دا ټایرونه په خپلو یو ډول موټرو کې تجربه کړي، خو په 2040 میلادي کال کې به په پراخه پیمانه د اوپټس ټایرونو جوړول پیل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت خان علي کوزي له کندهار پر استولې سیمس کې ادعا کوي چې طالبان د پاکستان د حکومت او د امریکا غلامان دي، نو غلامان به د په وینا څرنګه سوله وکړي. شفیع الله افغان له هلمند بیا لیکي د سولې ولسی حرکت باید له امریکایانو په کلکه وغواړي چې له افغانستانه ووسی یا د خپلو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر سولې سیمس کې لیکلي دي، د ننګرهار له والي څخه غواړم چې په دې ولایت کې د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سیمس کې لیکلي دي، تر نورو وختونو نن سبا د سولې چانس زیات شوی دی، باید افغانان دا چانس له لاسه ورنه کړي. عصمت الله افغانیار له هلمند لیکي، خوشاله یم چې د سولې د ولسی حرکت کاروان له طالبانو سره مثبتې نتیجې ته رسیدلی دی. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو اوس اختر مبارک کړی دی. البته اختر هر وخت مبارک کېدی چې که اختر تیر هم وي پروا نه لري، او پروانه خبرونه کې هم
په خوست کې د اختر په ارتباط یو تفصیلي راپور اوریدلی شي. عبدالرحمن پر استول اس ایم ایس کې لیکلی دي که چیرته طالبان سوله ونه کړي د افغانستان امنیتي ځواکونه به هغوی وځپي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې د کرکټ نننۍ لوبه زموږ په ګټه تمامه شي. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلی دي افغان ولسمشر باید د عمران خان بلنه نه وای منلې. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې د افغانستان جمهوریت اشرف غنی کله پاکستان ته ځي. ټاکل شوی دی چې د رواني میلادي کال میاشتې په وروستیو کې جمهوریت اشرف غنی پاکستان ته د عمران خان په رسمي بلنه سفر وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه پروګرام مخته د ورځې یو شمېر تودې مسلې راخلو چې په هغوی باندې راپورونه خپرو او دمګړې لنډ خبرونه. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنګي جرمونو په اړه د دې رد شوي غوښتنه ومنل شي. په اپریل میاشت کې دغه محکمې د لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا دا وړاندیز رد کړ چې غوښتل یې د افغانستان په 2 لسیزه جګړه کې د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي. افغانستان نن د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره مسابقه کوي. افغانستان په دغه نړیوال جام کې خپلې 2 مخکنی تر سره کړې لوبې بایللې دي. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي بمائن په چاودنه کې 4 پاکستانی افسران وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پورې به شرکت بندیزونه ولګول. دا اقدام د هغو هڅو برخه بلل کیږي چې واشنگتن غواړي پر تهران فشار راوړي چې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقې ته رسیدلی دی. ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقې ته رسیدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو چې مو د کومو تعارفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10مې ووځه کیږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول شوه. د سوری په شمال لویدیځ کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخت جګړه شوې ده. په همدې ولایت کې د سوری حکومتي ځواکونو له 2 اونیو راهیسې په یاغیانو د یاغیانو پر اخري مرکزونو عملیات پیل کړي دي. او یو تازه خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي ادارې یا ناسا ویلي دي چې د راتلونکي میلادي کال له پیله به نړیوال فضایي مرکز د ګرځندویانو او تجارتي فعالیتونو لپاره پرانیزي. د سولې د ولسی حرکت غړي چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه لشکرګاه ته ګرځېدلی وای، په موسی کلا ولسوالۍ او د طالبانو د تسلط په نورو سیمو کې خلکو اجازه نه لرله چې له دوی سره خبرې وکړي. دوی وایي چې د تعلیم، روغتیا او اقتصاد په برخو کې د خلکو وضعیت ډېر خراب او له هیچ چا سره موبایل او راډیو نه ده لیدلې. خو د لومړي ځل لپاره د طالبانو تر کنټرول په ساحه کې داسې ځوانان لیدلي چې ژیرې خریلې وي. د دې حرکت ویاند طالبانو له لوري د دوی لغړیو څخه د تحقیقاتو ملامتي پر امنیتي ځواکونو اچوي. اسمت چاروان په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې له طالبانو سره د سولې د ولسی حرکت د غړیو لکتنې وروسته د دې ولایت والی وایي د سولې هغه هڅه چې په هیواد کې دننه وشي او د افغانانو ترمنځ وي نتیجه ورکولی شي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک له جنګونو، بمباریو او شپنیو عملیاتو په ویره کې دي او د خلکو اقتصادي، روغتیایي او تعلیمي وضعیت زشت خراب دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د طالبانو له لوري د دوی د سوله غوښتونکو استازو د نیولو او ورڅخه تحقیق کولو په د امنیتي ځواکونو په عملیاتو واچوله.
وکاله کیږي په دغه سیمه کې پر موږ بریدنه سوی او تاسو چې راځي سم دستي دلته څنګهوریانو پولیس راځي، په مانده کې راځي، شوبلي راولي، څنګهانو سره راځي او دلته پر موږ باندې د شکې د راکټونو بریدونه کوي. دا پښتني چې لوی تخصصي دي خو اطلان داسې و چې موږ هم دا څلور کسان د مذاکراتو لپاره د خبرو اترو لپاره طالبان ته خپل پیغام رسو او د هغوی پیغام وړاندیزونه و ستونزې مشکلات اورو. کله چې دا پیښه رامنځته کېږي هغه زموږ خبرې اترې هم څه پیکه کېږي ټکنه کېږي.
خو د هلمند والي دا اداره دوي چې ګنې امنیتي ځواکونو پر هغه سیمه برید کړی و چې د سولې د ولسي حرکت غړي له طالبانو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. والي جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل
اصلا هیڅ نو حمله زموږ له خوا په هغه ساحه چې دی وي نه دی شوی. برعکس وطن دوست صاحب شاهد چې دغه جنودوی حرکت کړی شخصا ما په خپله د دولت د ساحې نه دوی خپل نظارت لاندې نیولی تر څو چې د هوایي ازمکني بمبار په نتیجه کې خدای ناخواسته دوی له منځه لاړ شي. دا یو لوبه ده چې په دغه جوړ کړی خپله طالبانو جوړ کړی د دوی د نیولو دپاره او د دوی د تحقیقاتو دپاره او د دوی د ځورونو دپاره او دوی ویل شوي وي چې تاسې مه راځئ. په اول کې دوی ته ویل شوي وو چې طالبانو ویلي وو چې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي چې تاسې په دې ساحې ته مه راځئ.
طالبانو د سولې د ولسي حرکت غړیو ته اجازه نه ده ورکړې چې له عامو خلکو سره خبرې وکړي او د هغوی له وضعیت خبر شي. خو له دې سره سره د دې حرکت ویندوی وایي چې تر موسا کلا ولسوالۍ په سفر کې ورته څرګنده شو چې د خلکو وضعیت ښه نه دی.
هلته روغتیا په ټپه ولاړه وه، هلته برېښنا نه وه، هلته د پوهنې برخه په صفر کې ضرب وه، د خلکو حالات نه و سم. یوازې یوازې هلته مافیایي اقتصاد و، نور اقتصاد نه و، نور اقتصاد کمزوری و. مافیایي اقتصاد په دې معنا چې هلته د اپینو کاروبار، هلته د تریاکو د نشیتو کاروبار دا شروان و. خو په تر له دې څخه وروسته نور د نور کاروبار خوند هماغسې نه و لکه څنګه چې
د هلمند والی وایي چې حکومت ټولو سیمو ته که هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې وي یا نه وي د روغتیایي او تعلیمي خدماتو د رسولو مسؤلیت لري.
بیا هم د سولې په ارتباط، د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس شاوخوا 15 کسیز ډلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته لیک استولی او د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ښځو پر ګډون ټینګار کړی دی. د کانګرس غړیو په دې لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره په روانو مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې او حقونه باید خوندي شي. دا لیک داسې مهال استول شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د هڅو په لړ کې د سفرونو اووم دور پیل کړی او دا مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او اروپایي هیوادونو په سفر وتلی څو د افغانستان د سولې لپاره د اروپا او سیمې هیوادونو هڅې هم ژغې کړي. فریبا ظاهر د کانګرس د 15 کسیز ډلې د لیک مهم ټکی په دې راپور کې راخیستی.
په دغه لیک کې چې د جون پر 6 د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته استول سوی، د کانګرس غړو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د هر ډول موافقې په صورت کې دي د افغانستان د شوسو د حقونو د خوندیتوب ضمانت وسی. په دې لیک کې چې د کانګرس ته باندې 15 غړو لاسلیک قرباني کړی راغلی دي، اوس چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، موږ ټینګار کوو چې په دې مذاکراتو کې په برابر ډول د افغان میرمنو استازیتوب ډاډمن کړي او دا چې هر موافقه دي د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې لیک کې سره له دې چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د زمینې برابرولو لپاره د امریکا د هڅو ستاینه سوې ده، په دې اړه اندېښنه هم ښودل سوې چې په دې ترڅ کې شتي له مذاکراتو لرې پاتې سوې دي. دوی وایي له فبروري څخه تر مې میاشتې پورې د قطر په پلازمېنې دوحې کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ خبرو کې شتي ګډون نه لري. په دې لیک کې د افغان میرمنو هغو لاسته راوړنو ته اشاره سوي چې په تیرو 13 کلونو کې یعنی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته ترلاسه کړي دي. په لیک کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د راپور په حواله لیکل سوي چې په افغانستان کې څه باندې 18,000 ښځې د ژوندیو او پانتونونو په ادارو کې په کار بوختې دي. لږ تر لږه 10,000 ډاکتران او روغتیا پالانې دي. دغه راز ویل سوي چې ځینو خلاقو میرمنو په دې هیواد کې شاوخوا 8,000 افغانان په دندو ګمارلې دي. د امریکا د کانګرس غړو په دغه لیک کې د هغه قانون یادونه کړې چې کانګرس د هیواد په چارو کې د ښځو د رول د اهمیت په پام کې نیولو سره تصویب کړی او بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک کړی دی. په لیک کې راغلي دغه قانون د شخړو د هواري او مخنیوي په مدیریت کې د ښځو ګډون ته وده ورکول د امریکا د پالیسۍ برخه جوړوي. نو د افغانستان د سولې پروسه د دغه قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا لومړنۍ ازموینه ده. موږ هیله لرو چې تاسو له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې او امنیت په چارو کې ښځې د پرېکړه کوونکو په توګه په خبرو کې شامل کړئ. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو یوې فعالې ناجیه بابکرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د کانګرس د دې هڅې هرکلی کړی او د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د رول د کموالي په اړه خپله اندېښنه داسې وښوده.
هغه تاکید ټوله نړۍ کوي هم د دې کې د افغانستان ښځې هم تاکید لري هم د خپل تشویشونه لري. نو زه هیله منده یمه کله د سولې پروګرام هر چا داخلي نه څه د منطقې په حسابي څه د اطلاع بین المللي افکارو په حسابي څه داخلي پروسو کې ما په نظر داده څنګه چې بحث کېږي یا مجلس ته څوک داخلي دي
دا لیک داسې مهال استول سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې هدف دا مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او یو شمېر اروپایي هیوادونو په سفر بوخت دی. تر اوسه معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به په کومه نیټه قطر ته سفر وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې سفر کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې شامل دي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له ازادي راډیو د ازادي راډیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي.
د کرکټ په نړیوال جام کې پرون د سریلانکا او پاکستان لوبه په براسټل کې د باران له امله ونشوه او دواړو لوبډلو یو یو پاینټ ترلاسه کړ. ټاکل شوی دی چې د یو ورځنیو لوبو د دې اتلولۍ په ترڅ کې نن افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مسابقه وکړي. په دې اړه جزئیات له اسمت څاروان.
د کرکټ د 2019 د نړیوال جام سیالیو په دوام کې افغانستان له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. دا په روان جام کې د دواړو ټیمونو لپاره درېیمه مسابقه ده، خو په دې توپیر چې افغانستان خپلې لومړۍ دوی پر آسترالیا او سریلانکا بایللي، خو نیوزیلند دواړه مسابقې ګټلې دي. له همدې کبله د نیوزیلند پخوانی کپتان دانیل ویتوري فکر کوي چې افغانستان ته ماتې به د نیوزیلند لپاره ګرانه نه وي. حاضر دمه نیوزیلند د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د جدول په سر کې دی. که هم آسترالیا هم دواړه مسابقې ګټلې، خو د نیوزیلند د منډو او سات یا رنز ریټ لوړ دی. نیوزیلند سریلانکا ته په لس وکټونو ماته ورکړې او بنګلاديش یې د چهارشنبې په ورځ مات کړ. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د روان نړیوال جام په راتلونکو مسابقو کې نشي لوبېدی ځکه چې زنګونې ژوبل شوی دی. په لندن کې مشت د کرکټ آزاد خبریال سیف قیومی د افغانستان په لوبډله کې د شهزاد محمدي نشتون د افغان ټیم د روحیې لپاره ښه نه بولي.
شهزاد محمدي چې پاکستان سره په تمریني لوبه کې ټپي شوی اوس نو نشي کولی چې په نړیوال جام کې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. واقعا شهزاد محمدي یو ډیر پیاوړی توپوهونکی و او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې او د افغان لوبډلې په مورال به یو څه اثر وکړي.
شهزاد د آسترالیا او سریلانکا په وړاندې په تیرو دوو مسابقو کې برخه لرله. د ده پر ځای به اکرام علی خیل د افغانستان د ټیم وکټ کیپری وکړي.
مخکې تر دې چې د غوړیا چر تفریح پروګرام خپور کړو، په خوست کې به تم شو. د خوست اوسیدونکي وایي چې د پخوا سره د اخترونو په لمانځلو کې مثبت او منفي دواړه توپیرونه راخلي دي. دوی وایي مثبت اړخ یې دا دی چې اوس ډلې ډلې ځوانان یو ډول جامې کوي، په ډله ییزه توګه میله ځایونو ته ځي او د بېلابېلو سیمو ځوانان یو ځای اختر لمانځي. خو منفي اړخ یې دا دی چې په مبارکیو کې اوس مهال خلک ډېره تکیه په ټیلیفون او انټرنیټ کوي او د پخوا په پرتله د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تګ او ورتګ کم شوی دی. بل لور ته په ټوله کې خوستوال سرژنی اختر په دې خوندور بولي چې له یوې خوا امن پکې وو او بل لورې ته له ډېرو لرې ولایتونو خلک د اختر د لمانځلو لپاره خوست ته ورغلي وو. له خوست نجیب العالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې یو تن ممثل نورولی ځینې خیل چې په ډرامو کې د شرشمګل په نوم لوبیږي وایي پخوا چې خلکو د تګ او راتګ لپاره د وسایلو کافي اسانتیاوې نه درلودې، د آس په ګاډیو کې به خپلو خپلوانو او د ناروغانو پوښتنو ته ورتلل. خو اوس دا مبارکۍ ټلیفون، فیسبوک او نورو ارتباطي وسایلو پورې محدود شوې دي.
مخکې به امکانات نه و، موټر به نه و، موټرسایکل به نه وي، دا د اس ګاډۍ به په دغه کې به خلکو د زړه مینه د خپلو خپلوانو دوستانو سره کوله، ورتلل به د مریضانو پوښتنه به کوله، د اختر مبارکۍ به د دوستانو سره کولې. ډېر په شوق دغه اختر لمانځه. توپیر یې دغه دی چې فیسبوکونه دی، تلیفون دی، دغه د لارې خپلو دوستانو سره مبارکۍ کوي. چې مریضان وي خپله نه ورځي، په تلیفون کې پوښتنه کوي، کله کله فیسبوک خپل عکسونه جېښي چې ما د دوستانو سره عکسونه وایستل.
د کبیر مشفق په نوم یو خوستی ځوان بیا وایي چې د اوسنیو اخترونو په لمانځلو کې مثبت او منفي دواړه اړخونه شته.
خار خدا ده چې یو څه اتفاق ښکاري په دغه اخترونو کې. خلک راځي ډلې ډلې، میلې کوي، میلا ځایونو ته ځي، پارکونو ته ځي، یو د بل ته مبارکۍ ورکوي. هغه پخوانی دودونه یو څه ژوندې کېږي، خو د پخوا مینه اوس هم نشته. بدر خونه اوس وخت کې داده د اخترونو شي، دلته پلاستیکي توکي دي، انفجاري مواد دي، هغه پټاکۍ یا بمونه لوزول کېږي چې دا ډېر کله د ماشومان او حتی د لویانو ژوند اخلي. امنیتي ارګانونه دي کې پاتې راغلي. دا یو بد کلتور دی چې زموږ په ټولنه کې رایج شوی او بدبختانه چې بدې پایلې هم درلودلې.
د خوست تیاتر یو بل ممثل سایل وزیري چې په ډرامو کې خلک د ګلبشری خان په نوم پیژني، دې سره موافق نه دی چې د خلکو په ګرانښت او مینه کې د کمی راغلی وي. خو دی وایي چې اوس د اخترونو لمانځلو یو څه توپیر کړی دی.
ځوانان په سخ کال اختر کې چې ما لیدل، ډېره د یو بل سره مینه کوله، ځکه ما ولیدل چې لاس دولس کسانو به یو قسم لباسونه کړي. او بل ډېر ځوانان مې داسې ولیدل چې میلې ته به یو ځای تلل، ډله ډله به روان وو. موږ خپله په دې اختر کې د پارکونو ته چې لاړو، ډېر ځوانان مې ولیدل چې د یو بل د کوم نه به وو لاس کسان، شل کسان. دغه به د لکه مثال د یو به د ګربزو د کوم نه شل کسانو، بل به د زدرانو نه وو. د خپل منځ کې ډېره مینه محبت سره کوه.
د انور الله محبت په نوم یو خوستی ځوانم وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږنی اختر په دې خوندور دی چې یو سوله ایز دی، او دویم دا چې د بیلابیلو او لرو پرتو سیمو خلک او ځوانان د ښار تفریح ځایونو ته راغلل او په ګډه یې اختر ولمانځه.
د نورو کلو په پرتله چې ګورم، سږنی اختر چې ډېر د خوشحالۍ اختر ده، ځکه چې تېر کلونو اختر بو چې کوم په کلو کې به خلکو لمانځلو. او سږنی اختر چې ده، د ولسوالۍ نه مرکز ته خلک راځي، پارکونه او دغه ملي ځایونه
د خوست ولایتي شورا پخوانی مشر عبدالولی واحدزی بیا سګنه اختر په دیل خوښي او خوشالۍ ډکو باره چې لیوی خو په مرکز ولسوالیو کې امن وو، او بل لوري ته د افغانستان له مختلف ولایتونو لکه پکتیا، لوګر، کابل، بلخ او نورو ولایتونو څخه خلک او ځوانان د اختر لمانځلو ته خوست ته ورغلي ول. د ویل چې خوست راغلي میلمانه د زازی میدان، د تڼیو ادممد او د ګربزو اړوند د غلام خان سرحدي سیمې ته ولاړل، او هلته د خپلو ملګرو سره د اختر خوشحالۍ او میلې وکړې.
نه یوازې خوستوالو، بلکې ګاونډي ولایتونو او حتی له مزار او کندوز او تخار څخه هم دوستان راغلل او دلته میلې وکړلې. د شپې تر درو بجو پورې پارکونه خلاص وو. د خوست په ټولو ولسوالیو کې امنیت وو. خلکو ډېره په آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې ولمانځلې.
په خوست کې د اختر په لمانځلو کې ځینې رواجونه هم وو چې تر ډیره کلی او قوم پورې به محدود ول. خو اوس چې د تګ او راتګ اسانتیاوې ډېرې شوي، خلک په ځانګړي ډول ځوانان لرو پرتو سیمو، میله ځایونو او د ښار تفریحي پارکونو ته ورځي او په ډله ییزه بڼه اخترونه لمانځي، ملي او ملي اتڼونه کوي، او همدارنګه د موسیقۍ او ټنګ ټکور برنامې هم جوړوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
قدر منو اوریدون کو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل، نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي، او د کابل خار منځ کې تیر شوی سین به تل پاک او شنو اوبو ډک وي. کشتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغه سی یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و، او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول، نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړای دی.
اوریدونکو سلام خره غلاست خبرونه ته لکه څنګه چې خبر یی لکه د نور شان غوندی اوړه هم ګران شوی او غریبانان د خیسلو توان نه لري پام دې اړه مو درې کونجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کونجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادی رئیس چوب ختی صاحب مو برابرلیل دي چې ټول ته خرغ لاست وایم په خیر اغلی
مهرباني کور ودان مهرباني
کور ودان
خپل پښتنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو غنم ګل صاحب کده راته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولی ګران شول
ډیر خ پښتنه دی وکړه دی وړو د ګرانۍ اصلي سبب دی وریجو ګرانې دل او د خېټو غټې دل دی دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی نو خود به وړه او ډوډۍ ګرانېږي ځکه چې مصرف یې ډېر دی بلې لته د خېټو غټې دل دی او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه خو اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي
مننه غنم ګل صاحب ډوډۍ مل صاحب ته څه ګمان کوې چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول
مهرباني کور دی آباد د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمانۍ بورۍ رواج شوې او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمانۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزورې کېدې همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمیده او اوس خو هغه د کاغذ پران وزن لري په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړی ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده
مننه ډوډۍ مل صاحب چوب ختی صاحب ته څه پکې وایي
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي
نو له همدې امله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي
هو د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ رانیونکي په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي
مننه چوب ختی صاحب اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم او هغه دا چې خاروالی ولی د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي په لنډ ډول ځواب راکړئ غنم ګل صاحب لومړی تاسو وایي
د خاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپېره کړي
ډوډۍ مل صاحب تاسو څه وایي
ځکه چې د حکومت او خاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري هغوی ټول عمر غوښې کبان میوې او ترکاري خوري نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر
چوب ختی صاحب تاسو پکې څه وایي
د حکومت او خاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي نو ځکه یې له بایو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي او که پوم شي نو ډالر ته یې اړوي او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي
زمون ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني ازمون ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني ازمون ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس که څوک ویني نو پټ به یې کی توا غمای دی قیمتي دی الماس که څوک ویني نو پټ به یې کی ازمون ولسوال کار خو نشته که بیغمه دیتی وای هیڅوک مونږ ته عریضه نه کوي که نه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار کار خو نشته که بیغمه دیترې وای هیڅوک مونږ ته عریضه نه کوي که نه نو مونږ خو ورته ناست یو کتار وای زمونږ ولسوال که نه نو دومره خو راځي چې گزاره مو وشي او کال دو ورسته د شرکت او د عزت خاوند شم او کال دو ورسته د شرکت او د عزت خاوند شم مونږ ته امن بی امنی وادا مونږ ته امن بی امنی وادا که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بی امنی و نو دولت او حکومت یې راوړي مونږ ته امن بی امنی وادا که امن راغی نو له خلکو یې اخلو او که بی امنی و نو دولت او حکومت یې راوړي او پښتنې هم نه کوي وای زمونږ ولسوال
اوس لنوی وزیر سره زمون کړي مارکه دراورو که یې واوری نو پوه به شئ چې نوی وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بالا خلق دي، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبریالان تیر باسي.
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر سوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه نوی مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نوی خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس
هو اوس
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
جی
پائمالا کرم آشتی سب حسیر